Radio.
په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعت خبری مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې دیرشمه، د نومبر میاشتې شلمه. د خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي استرالیا د په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د ظلمونو زیانونه جبران کړي. په بل راپور کې د قربانیانو د کورنۍ له غړو سره ژغیدلی یو تفصیل یې تر خبرونو وروسته راځي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. د پاکستان یوې محکمې د ترورزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال پرون د ترکیې د دفاع له وزیر هولوسی اکر، بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او پارلمان د رئیس مصطفی سینتو په ګډون له ګڼو چارواکو سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګري هیواد افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. دا خبره شاه محمود قریشي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد انیف اتمر سره په کتنې کې وکړه. شغلی قریشي زیاته کړې چې نړۍ ته د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد دریځ معلوم دی او د مذاکرو په تسهیل کې د پاکستان د رول وړتیا منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش مهم بللی دی. حکومت وایي ولسمشر غنی به د 2021 میلادي کال په لومړیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماخوستن ازادي راډیو ته ویل چې نن به تازه دمه ځواکونه سیمې ته ولېږل سي. د بده مرغه په مایمای ولسوالۍ کې په نشته کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. مرستندوی ځواکونه د پنجشنبې پر ماښام د هوا د خرابوالي له کبله ونه لیږل سول، خو سهار وختي مرستندوی ځواکونه سیمې ته لیږل کیږي. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو د مایمای ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ ودانۍ ته اور اچولی او ټول تجهیزات یې له ځانه سره وړي دي. پرون د دې ولسوالۍ چارواکو تایید کړی و چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د درېیمې ناحیې په چوک کې تیر ماښام په موټر بم چاودنه کې دوه ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېیمې ناحیې د نایسیې د چوک سره موټر سایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل یې نور ټپیان دي. په همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سطحي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په خبره دغه چاودنه د درېیمې حوزې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د پاکستان وی محکمې د ترورزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلانولو تورن دی. په 2008 میلادي کال کې په دغو حملو کې د ځینو امریکایي وګړو په ګډون شاوخوا 1.5 کسان وژل سول. سعید په دغو حملو کې خپل دخالت رد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ په لاهور کې د ترورزم ضد یوې محکمې دغه راز حفیظ سعید شاوخوا $200 جریمه کړ. سعید د لشکرې طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی دی چې د ترورزم ضد ادارې تیر کال په جولای میاشت کې ونیوه. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنې دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي، خو مدني ټولنه او د چاپیریال ساتنې برخه دي خوندي او حتی پیاوړي کړي. د کمیسون د اروپای ټولنې او بیلاروس د اړیکو ارزونه کړې او د دې ټولنې ټولو وښته غړو هیوادونو ته د غرزونه لیږلې چې یو کاپی د ازادي رادیو مرکزی څنګه هم کتلې ده. تر دې مخکې پروند اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د بیلاروس پر تجارتونو به هم بندیزونه ولګوي. اروپای ټولنې دا پریکړه د هغو اقداماتو په عکس العمل کې کړې چې ګواکې د بیلاروس حکومت په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ په ملاتړ مظاهره کوونکي ځپلي. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهره مالي مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دغه لایحه په دې معنی ده چې د بشري حقونو مدافعین او مدني فعالان به تعقیبېږي. د نومبر پر 13 په ولسی جرګه یا دوما کې یو لایحه وړاندې شوه او هغه کسان چې بهرني ایجنټان وګڼل سي په ملکي او دولتي پوسټونو کې کار نسي کولی. روسیا کې د بهرنیو ایجنټانو قانون په 2012 د کال کې عملي شو. له هغې راهیسې د ګڼو ادارو د مرستو اندازه کمه سوې یا کارکوونکي ګواښل سوي یا هم تعقیب سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل مر د تودوخې لوړه درجه ته ټیټه منفي شپږ، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 2.2، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.2، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 15.2، جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 2.6.
دیوی نادر د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمی او نړۍ له حالمو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي استرالیا د افغانستان کې د خپلو سرتیرو د سرغړونو زیانونه جبران کړي
او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید
تامین شي. پورزګان ولایت کې د استرالیي عسکرو لخوا د وژل سو کسانو د کورونی غړي مو په یو راپور کې ژغولي
چې دا وشتلې دي د کښلستلې دي چې په دغه حالت کې د فانوس سپېره غلې دي سپېور لکړې دي سپېم یې پروي د سپې د ځان سره ګرځوي د فاس نور پر سره غلې دي هغه د حالت د نجدو سوشتلې دي.
د غزنی ځین وسیدونکو وایي په ازادي رادیو کې د محمد الیاس دایي په ژغ پسې ارمان کوي.
د خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کول د تحولات او پرمختګونو ډېر ښکلي گزارشونه ورکول.
د ژوند په رنګونو کې د یو دکاندار خبرې اوري چې له زړو پیسو شکایت لري.
دا مشتری چې مشتر وړ د 10 زړې پیسې راوړي چې اړم پاسې دا د بازي خزي دراسو کې نسی هغه خپل عملي ټول بس د پیسې د کړي خراب کړي.
خبرونه د سر موضوع: د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیي ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې د استرالیا دولت د قربانیانو د کورونیو ژغ واوري او د زیانونو د جبران لپاره دی هم اقدام وسی. د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د شواهدو پر اساس د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 40 کاروانګر او ملکیان وژلي. بلخوا د ورزګان ځینې اوسیدونکو چې دا کبې د کورونی غړي د استرالیي ځواکونو لخوا وژل سوي د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کوي. نور لملالی بشیر څخه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیه د تعقیب غوښتنه کړې. ویلي دي چې دغه کمیسیون به د بشري حقوقو له قانونه د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پوځ پر راپور کې راغلي کافي شواهد ستا چې شهید د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان، ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دې راپور په غبرګون کې پرون ماښام ازادي رادیو ته ویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل خوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگي جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوز راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې سي.
استرالیا او مشران او جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دي ونیول سي، هغه کومه سزا چې دوی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکوي هغه دې ورکول سي. زموږ غور دي وکړي، زموږ ناره دي واوري، زموږ ورور ولې ووژل سو، ولې پر څه شي باندې کومه ګناه کړې وه، خو هغه ګناه دې موږ ته په ثبوت ورسېږي. زموږ ورور چې وو بې ګناه وو.
عبداللطیف د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو 8 کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنگي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیه د هر اړخیز څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و.
په اورزګان ولایت کې د استرالیایي عسکرو لخوا د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینې هغه کورنۍ چې وایي غړي کلونه مخکې د استرالیایي عسکرو د چاپو او عملیاتو پر مهال وژل سوي وایي د استرالیا د حکومت لخوا اوسني تحقیقات یو طرفه دي او په دې برخه کې سوي جرمونه تر دې خورا زیات دي. شریف الله شرافت له دغو کسانو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
زنم عدالت غواړم چې ام د زیان او کومک غواړم چې منه زسر عدالت وسی.
دا عبداللطیف دی، د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند سرخوم سیمه اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل 8 کاله وړاندې استرلای سرتیرو د دې پر کور باندې د ورځې لخوا چپا ووهل، د د پلاری ورته وژلی او کور ته یې هم اور ور واچولی.
هغه و چې د استرلایانو تیاری رالی نو دې ته دغه څه کلی ته دا باغ سه منه خارو لاسونه په خټو وشه هیڅ تیاری نو د کور وسط په غونډې کې نه وځي منه ټاکه پروکي ټاکه پروکي په دفتر لږ زخمی کې خدای دې دیواله نه شواسو دیواله نه را پشاک پشاو اوس مشته چې څوک را پشاکو خدای سره پشاکو دې پر لاندې باندې ته تصویر را چوجه د دې ترتیرو دا سره پشاکو ډیر تر اوستلې دې زموږ مسجدو کوټه او دا ګر سره ځای دې پلان مسجدو نه نستلې دې چې مې سره چې مانم زکتی ورکو ونه مولا وړم منا شي چې مدا کوټه کې دا ټول په برچو ولې دي خو نه را پټاو کړی دي په خونه کې غارونه کې نه دي منا هغه ته چې دغه غویو ته موږ د وښو ځای جوړ کړی هغه نه نه
په افغانستان کې د استرلیایي ځنګړو ځواکونو لخوا د تر سره سو جنگي جنایتونو دی دا او پاړه د استرلیا د پوز د وی سړنې پایلې هغه ایداوي ثابتوي چې د دغه ځواکونو په جګړو کې لښتر لژ نه دیرش بنديان او ولسی وګړي په غیر قانوني ډول وژل شوی دي. خو په اورزګان ولایت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د استرلیایي عسکرو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوي وایي د استرلیا د پوز دا تحقیقات ناسم دي. عبداللطیف وایي له دوی څخه بخښنه غوښتل ستونزه نه اوروي، بلکې هغه سرتیري دي سخت مجازات سي چې دا جنایتونه یې کړي دي. د نوموړي په وینا د استرلیایي سرتیرو جنایت تر هغې زیات دی چې د دې هیواد د پوز تحقیقات یې وایي.
سیمانه دي تحقیقات د کریډیټ د بزرګونو وژل سوي دي، بزرګونو خلک وژل سوي دي، افغانان شیدان سوي دي، په داسې وحشانه توګه وژل سوي دي. او دغه نه دي چې خوندا معلومات نشته نسته چې زه په دې کې یو زما پلار په دې کې ستا نسته څنګه دي تحقیقات به داسې و چې راغلي وای زما سره خیر پښتنه کوي وای بل څوک چې شیدان کوي دا غوسه پښتنه کوي وای بل څوک چې کوي چې دادی دا نه جشمنه کوي د بزرګونو وژل سوي.
عبداللطیف همدارنګه غوښتنه کوي چې مجرم پیژندل سوي سرتیری دي د افغانستان د قوانینو سره سم مجازات سي.
نه دغه خلیا چولې دي ټوله په سجاړي او ټوله د بخدای اعصاب کار په سپری شي دي.
شایسته خان هم د ترینکوټ شار اړوند سرخوم سیمه اوسیدونکی دی. دا ادعا کوي چې بې وسلې ورورې د عبداللطیف له پلار سره یو ځای استرلیایي سرتیرو وژلې دي.
وړه کوله جران د چالانه و په دغه حالت کې د شوسو و د ولی وخته چې ولی وخته تللی و نو د ولی د خاصه برته تللی جرنج ته چا ډول وردا کې وړه دغه کې جن یسه کې نو د په هغه حالت کې د ورتلی نو د استالیانو ته پام نو چې د استالیانو غل دی څوک دی د واجرنج ته روان دي د خاصه دی نه پام سپور ته لکړي دي د لری یواری وشتلی دي چې د وشتلې دی د کښنستلې دی چې په دغه حالت کې د پانس د سپی راغلی دی سپی ور لکړي دی سپی عملیه پروي سپی عملیه پروي د سپی د ځانه سره ګرځوي دا خاصه نور پس راغلی دی هغه د هلته د نږدو سوشتلې دی نږدې د هغه ټپونه کیسې موږ ولیدلې سپی ور لکړي دی بیا د دغه ځای کشکړې دی لاندې کروړې دی د کروړې سره غورځولې وو پټې پراچولې وو
عبداللطیف او شایسته خان وایي استرلایي سرتیرو نه یوازې دا چې د دې د کورنۍ غړي ورته وژلي بلکې لسګونه کسان یې بېګناه هم کلونه کلونه بندیان کړي وه دوی اوس د استرلیا د حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې دوی ته دې د هغه زیانونو تاوان ورکول سي چې د استرلیایي ځواکونه د خپل سریو له کبله ورته اوښتي دي د استرلیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز او نورو چارواکو د هغه جرمونو له کبله چې سرتیرو یې په افغانستان کې ترسره کړي بخښنه غوښتي او پر سرغړوونکو استرلایي سرتیرو یې د قانون د پلي کولو ژمنه کړې شریف الله شرافت ازادي راډیو اوروزګان
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپنو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي
ګلوب پوسټ د استرالیا د ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو موضوع څېړلې ده د امریکایي ورسپنې لیکي د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې نه هیڅ ملکیانو او بنیان په غیر قانوني ډول وژلې دي ورسپنې زیاتوي د استرالیا د نظامیانو تحقیقات چې په دې اړه څو کاله دوام وکړ د پنشن بي پروس اعلان شول او په کې څرګنده شوې ده چې په دې ډله کې یو شمېر کسان ژر اعدام شوي دي د استرالیا د پوز عمومي پلټون کې د دې پیښو په اړه خپل ارزونه په 415 پېته مخه ټکان ورکوونکي راپور کې خبره کړې ده د پیښې له 2015 تر 2018 کلونو پورې شوې دي چې د جګړې له ډګره بهر پکې پولیسکونو کسان وشل شوي دي ګلوب پوسټ وړاندې لیکي دا قضیه د جنگي جنایتونو ځانګړي څارنوال ته سپارل شوې ده د تحقیقاتو د نتیجو په درشل کې استرالیایي رسنیو راپور ورکړی دی چې د دې هیواد لوی ترستیز انګوس کیمبل د افغانستان له خلکو د خپلو سرتیرو د هر راس سرغړونې له امله بخښنه غوښتي ده د افغانستان جمهوري ریاست هم په یوه اعلامیه کې د چهارشنبې پر وسویل چې د استرالیا سرتیر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر اشرف غنی ته په ټلیفون ډاډ ورکړ چې د جنگي جرمونو تورونه به هر اړخیز وڅېړل شي او عدالت به تامین شي خو فارن پالیسی خبرونه بیا د افغانستان د سولې په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې په کې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه یې لښوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد لخپلې دندې لري نه کړې خبرونه وړاندې لیکي چې د بایدن د بهرنی سیاست ټیم دا مسله د افغانستان د تګلارې لپاره د خپل سلاکارانو په غوښتنه چیري د فارن پالیسی په مقاله کې بیا راغلی دي چې دا هڅه د دې څرګندونه کوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو او د دې جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د بایدن او ټرمپ دریس تر ډیره سره ورته دي خبرونه لیکي په دې پړاو کې د خلیل زاد سمدستي لري کول به د سولې بهیر اغیزمن کړي فارن پالیسی په تیرو څو لسیزو کې د خلیل زاد ډیپلوماټیکو هڅو ته په کتنه لیکي د په کابل کې ستر شوی له ولسمشر غنی سره ژور اړیکې لري او د سیمې په ژبه پوهیږي خو د خبرونې په باور دوله سیز مخکې د خلیل زاد هڅې د تیلو د یو امریکایي شرکت په ستاسو په افغانستان کې د یو پایپلاین د تیرېدو په خاطر د محبوبیت ته په دې هیواد کې زیان اړولې دی خبرونه دا هم لیکي چې افغان چارواکي له طالبانو سره د خلیل زاد تر ډیره پټ توافق چې په کې افغان حکومت ته برخه نه ده ورکړل شوې زورولې دي
د غزنی ولایت ځینی اوسیدونکو وی په ازادي رادیو کې د محمد الیاس تایی په ژغ په سیارمان کوي د دې په خبره چې تر ډیره به هیر نسی دوی له دولت څخه د الیاس تایی د وژنکو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوي حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي
د یو بالکل نوی نه بعد پر خبر تر غلم کله مشهور میوه ده خو په هلمند کې کرکله نوی خبره ده
دا خوږ او لشور ډاک ژغ د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي ژغوچی و نه وړاندې په هلمند کې په یو بمی بریټ کې د تل لپاره غلی سو دا ژغ بنور نه اوریدل کیږي خو د مینوالو په زلونو کې به تر ډیره پاتې وي په غزنی کې د الیاس دایي د راپورونو او ژغ ځینې مینوال په هغه په سیارمان کوي دی وای دا مونیتی راپورونو تر څنګ الیاس دایی د تعلیم روغتیا کرنې پرمختګ او ډیرې نورو برخو کې د هغه راپورونو د پام وړ وو مرتضی وردګ اتوست کلن ځوان دی وای له وخته ازادي رادیو اورم خو په ټولو کې مې د الیاس دایی لشکري ژغ سره زیات مینه و تر ډیره به مهیر نسی
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کوله، په ځانګړي ډول د پوهنې، روغتیا، زراعت په برخو کې به د تحولات او پرمختګونو ډیر ښکلي گزارشونه ورکول.
عبدالمجید جړان هم خبریال دی. د وای د الیاس دای پرنګ ډیر لښ خبریالان په افغانستان کې پیدا کیږي، تولیدي راپورونه ډیر دسته یعنی وو.
د دې ترڅنګ چې د جنگ د جګړې د لومړۍ کرښې راپورونه ورکول، ورسره به یې په هلمند کې چې کوم پرمختګونه سوي، مثلا د مرمرو ډبرې وجهات چې له هغوی نه کوم لوښي جوړېدل، په دې باندې به راپورونه ورکول، فرهنګي راپورونه یې. واقعا د ده د غږ او د راپور یو بیل انداز و چې اوس ازادي راډیو سته او هر خبریال بیل بیل تکمانونه لري، خو اوس هغه رقم خوند نه ده پکې پاته، لکه څنګه چې مخکې د مرحوم الیاس دایي راپورونه لرل.
د غزنی اوسیدونکو له دولت څخه د الیاس دایی د وژونکو د نیولو او سزا کولو غوښتنه کوي. پر الیاس دایی د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل کیږي.
هم برسې دوام لري، خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خرابات حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې. محمود الیاس دایی، د ازادي راډیو هلمند.
پراپور کې مهمه ده چې د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکو وی په ازادي رادیو کې د محمد الیاس تایی په ژغ پسې ارمان کوي. د ازادي رادیو د خبري مجله تر اونۍ مباجو ده. اوس هم په خوست کې د وی مظاهره حال درکو. د خوست غنو ځوانانو او مدني فعالانو په یو لارون کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې پروستلو کې خپل ژمنې په عمل کې ثابت کړي. د لارون برخوالو د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشرانو د دریز د ملاتړ ترڅنګ زیاته کړي چې د غورزنګ د لارو بر پښتنو د حقونو او د هغوی د ژوند ژغورنې په خاطر خپل ژغ پورته کړی دی. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینی همکاري وکړي او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریځ مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنیو ژمنو ته صادق وي، خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابت کړي. پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسله والو ډلو له هر ډول ملاتړ انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریځ او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری ازادۍ راډیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې پاغه کې ترهګري وي، پاکې وژنې وي، د خلکو د وینې بیاونې وي، موږ د هغې مخالف یو. د دې ته موږ سخت ټکو خبرګون ښیو. هیڅکله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نشي رسېدلی.
په دې لاریون کې ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو له دریځه هم ملاتړ وکړ. مدني فعال داود تپانو ویل
موږ په ټوله کې د پی ټی ایم د مشرانو د خبرو ملاتړ یو. دلیل هم دا ده چې ځان د موږ ورور ګڼي، موږ شریکه قرباني ورکو، یو لهجه لرو، یو فرهنګ لرو، یو کلتور لرو، یو ژبه لرو، یو خاوره لرو. موږ په هیڅ کې سره بیل نه یو. د پی ټی ایم ملاتړ نه یوازې په خوست کې کیږي، په بامیانو کې هم کیږي. زمونږ هزاره ورونم سیاغا د افغانستان یو لوی برخه جوړي، هغه هم دا ناره کوي چې موږ د پښتنو لپاره ژوند غواړو.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کیږي چې د پنج شنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبری کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا. ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالاتو خبر شي.
او سمي بهرني مسأله. مایک پامپیو د امریکا د متحده ایالاتونو لمړنۍ د بهرنیو چارو وزیر دی چې د جولان غونډیو ته سفر کړی دی. پامپیو کل مخکې اعلان کړی و چې واشنگتن نور هغه مځکه اشغال کړي نه ګڼي چې اسرائیل په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ په جګړه کې لاندې کړې وه. ملالی بشیر د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غزې تړانګې قبضه سوي سیمې ته لومړی ځل سفر کړی دی. ویل کیږي پامپیو په دې سفر کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ادارې یووالی ښکاره کړی. یو کال مخکې مایک پامپیو اعلان کړی و چې واشنگتن نور په غزه تړانګه کې د اسرائیل آبادی د نړیوال قانون سرغړونه نه ګڼي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه او د جولان پر غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل په 1981 کال کې ونیوله او په خپله خاوره پورې ونښلوله. یو شمیر هیوادونو دا اقدام په رسمیت پیژندلی دی. مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 19 نیټه لویدیځې تړانګې ته ولاړ او وروسته یې د جولان ستراتیژیکو غونډیو ته پرواز وکړ. لدې سیمې اسرائیل، سوریه، لبنان او اردن ښکاري. د پامپیو دا اقدام د امریکا د مخکنیو چارواکو له پالیسۍ بیل و چې نه یې غوښتل د اسرائیل آبادو کړو سیمو ته سفر وکړي. فلسطینیان دا آبادۍ په راتلونکي کې د یوه دولت پر مخ کې خنډ ګڼي. د اسرائیل نوې آبادۍ ته د پامپیو تر سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې سیمه کې جوړ سوي مواد او توکي په اسرائیل کې د جوړ سویو موادو په نوم خرڅېدای سي. فلسطینیان او اکثریت نړیواله ټولنه د اسرائیل نوې آبادۍ کړې سیمې له نړیوال قانون سرغړونه ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د موادو په اړه دا پالیسي د امریکا پر حقیقت ولاړې بهرنۍ پالیسۍ سره په مطابقت کې ده. د اروپای ټولنې هیوادونو د اصولو له مخې د اسرائیل په نویو آبادیو کې پر جوړ سویو توکو باید ولیکل سي چې په دې سیمه کې جوړ سوي نه په اسرائیل کې. لویدیځې تړانګې ته تر سفر مخکې پامپیو د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. نتنیاهو د ډونلډ ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه او پر جولان غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله